هیواد کې د ماشوم تیاتر د ودې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د دغو هڅو په لړ کې څه موده د مخه په کابل کې له شل کلن ځنډه وروسته د ملي تیاتر په چوکاټ کې د ماشوم تیاتر بنسټ کېښودل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبري سرچینو ویلي دي چې همدا اوس یو شمېر ماشومانو او زلمکو د تمثیلي مهارتونو د زده کولو لپاره منظم تمرینات پیل کړي دي. د یادولو ده چې په کابل کې د ماشوم تیاتر ودانۍ کابو شل کاله پخوا د تنظیمونو د مسلح کسانو لخوا لوټ او تخریب شوه. افغان هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو لپاره د کنسرتونو لړۍ پای ته ورسوله. دغه کنسرتونه په جلال آباد، کابل او بلخ ولایتونو کې ترسره شول. فرهاد دریا رسنیو ته وویل چې د ده مقصد دا دی چې خلک له قومي ژبنیو او سمتي ګټو پرته د خپل هیواد د ګټو په باره کې فکر وکړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. ښاغلي دریا دا هم وویل چې د غوښتل د کنسرتونو لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي، خو امنیتي ستونزو د کار د ادامې اجازه ورنه کړه. د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې د کندهارا د لرغونو ساحو او آثارو د څیړنې سیمینار جوړ شو. په دغه دوه ورځني سیمینار کې چې د افغانستان د علوم اکاډمي لخوا جوړ شوی و، د کندهارا تمدن په اهمیت، مرکزونو او بریاوو خبرې وشوې.
په تیرو څو پیړیو کې هغه قامونه چې په خپلو اولادونو یې سبقونه وویل، علم ته یې مخه کړه او د وسایلو د جوړولو په چل پوه شول، ډېر ورسېدل او ډېر پیاوړي شول. دوی خپل زور او قدرت وهڅول چې نورې سیمې لاندې کړي او د لاندې کړیو سیمو ځایي بومي اوسېدونکي وشړي. د استرالیا او امریکا لویې وچې چې څو پیړۍ پخوا سپین پوستو اروپایانو لاندې کړې، داسې ډېرې بومي قبیلې لري چې اوس په خپلو پلارنیو وطنونو کې په اقلیت بدلې شوي او د ټولنې په څنډو کې ژوند کوي. څو ورځې د مخه د نړۍ د بومي خلکو نړیواله ورځ وه. دا ورځ د همدغو بومي خلکو د حقونو او کلتورونو د درناوي لپاره لمانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت یو راپور وژمه رشیدې راوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اگست په نهمه نیټه د نړۍ د بومي خلکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د نړۍ د بومي خلکو د ژوند په بهتري کې له ځینو پرمختګونو سره سره دغه خلک لا تر اوسه پورې د ټولنې څنډې ته پورې وهل شوي وګړي دي او په حاشیه کې ژوند کوي. د سرمنشي په پیغام کې راغلي دي چې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 300 میلیونه بومیان اوسي او دوی په جغرافیې لحاظ د ځمکې د مخ د خورا متفاوتو سیمو ساتندوی دي. د بانکمون په پیغام کې ولولو چې د نړۍ اکثره ژبې همدا د بومیانو ژبې دي. د بومیانو ولسی پوها، کلتوري تفاوتونه، ژبې او د سخت ژوند طریقې د بشر د مشترک میراث به بها خزانه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په پیغام کې دا هم ولولو چې کله په 2001 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د اگست 9 نیټه د نړۍ د بومیانو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، دا د عدالت، مساوي حقوقو او پرمختګ لپاره د بومي خلکو د مبارزو په تاریخ کې یو لوی ګام و. خو له دې سره سره بومي خلک د خپل وطنونو په خورا څنډې ته شوي وګړو کې شامل دي چې په بېوزلۍ کې اوسي. د ژبو د ویونکو شمېرې ورځ په ورځ کمیږي، روغتونونه ورته کم دي او د نورو خلکو په اندازه تعلیمي امکانات نه لري. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د بومیانو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د استرالیا حکومت د خپل هیواد د بومي ژبو د ملاتړ لپاره د 2 میلیونه او 3 لکه امریکایي ډالرو یو نوې بودیجه اعلان کړه. استرالیا 145 بومي ژبې او لهجې لري چې 110 یې د ختمېدو له خطر سره مخ دي. په دغه هیواد کې هم د 30 زره کسان د بومي ژبو په څېړنه بوخت دي. د یادولو ده چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ له بومي خلکو سره د شویو بې عدالتیو په خاطر ځینو حکومتونو په رسمي ډول بخښنه غوښتې ده او ځینو نورو د خپلو بومي خلکو د درناوي او خوندیتوب لپاره په خپلو اساسي قوانینو کې تغییرات راوستي دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په ډیرو تیرو زمانو کې بګڼو خلکو د یو خیالي واشي او خونکار موجود یعنی شامار عبادت کاوه. دوی ولی د ظلم زور سیمبول ته سر ټیټاوه. ځینو مفکرانو ویلی دي چې په هغو تیرو وختونو کې په ټولنه کې ظلم او تیری زیات و، نو خلکو چې په ویره کې ژوند کاوه د ظالم او ستمګر او زورور خوا به یې په دې خاطر نیوله چې ګوندې دوی ته څه ونه وایي او دوی یې له شره وژغورل شي. خو له ظالم زورووره د ویرې په خاطر د هغه پلویتوب کول یوازې د تیر وخت خبره نه ده. اوس هم دنیا له داسې خلکو ډکه ده چې د حق او زور فرق نشي کولی. استاد شاعر درویش دورانی په همدې موضوع یو نظم لیکلی چې په خپله یې راوروي. ورپسې بیا د همدې نظم په باره کې زموږ له همکار برکوال مخیل سره د پروفیسر درویش دورانی خبرې هم مه هیروئ.
زما شپیلی یو پیغله نا خبره له جهانه اوبو ته د چینې ور روانه پر وژه باندې پروت خالی منګی و په سپین لاس کې یې سپا سپین کټورۍ و زه په خپله لیونۍ ځواني غراوم له چینې سره نږدې ولاړ ښکاروم ما ویل دا بې نیازي به یې کړم ورکه دا که هر څو ځان ته وایي ملایکه خو را اړوي به ما ته سترګې تورې په نظر د سوداګر به راته ګوري په غورځنګ به یې راځي د زړګي وینه ژر به پوه شي چې څه شی د مسته مینه مګر ما چې څه ویل هغسې نه وه په څرګنده که هغه ټوله زړه زړه وه په مزاج کې د مرمر د بد پشان وه نه خبره په زاړه او نه په ځوان وه په واړه ګام شوه تر ما اوبو ته تیره له هر څه نه بې پروا اوبو ته تیره خپل منګی یې د اوبو پر غاړه کښېښو کټوره یې د اوبو پر غاړه کښېښو. هغه پیغله چې تر ما شوه داسې تیره د رڼې چینې په خوا شوه داسې تیره نورو ورو شوله لګیا چې منګی ډکړي خو ما نه غوښتله دا چې منګی ډکړي سوم لګیا چې دا اوبه کړم ترېنه پاته پام راواړوم د دې د ځان و خواته خو نه مې کښېښوده په خپله شپېلۍ باندې چې نغمې یې سوې روانې وروسته وړاندې ورته ونیو غوږ هم بوټو او هم کاڼو ګډا پیل کړه ورته هرې خواته پاڼو خو پر دې باندې یې هېڅ اثر ونسو. په دا هسې حال کې بل هم یو کار وسو یو سپین آس پر لاره باندې را روان و پر دې آس باندې سپور تور غوندې یو ځوان و د دې ځوان و شایسته توپک په غاړه دې چې ولید نو په بیړه سوه ولاړه منګی پاته سو چې نه یې سوله هېره په دې ځوان پسې یې نیغ کتل تر ډېره و چې څنګه اوس هغسې پاته نه سوه د مرمرو نجلۍ نرمه سوه زړه زړه سوه. هغه پیغله د چینې پر دغه غاړه و تر ډېره پورې دغسې ولاړه چې منګی او کټوره یې ور راوړي و هغه یې هم زما په شان هېر کړي دا ولاړه د تور ځوان په ننداره وه په خپل خیال کې دا هغه تر شا سپره وه ما به وکتل شپېلۍ ته او بیا دې ته په حیرت کې ومه ډوب دې نندارې ته محسوس کړی مې په دا وخت کې یو لاس و چې یو چا یې شي زما پر وژه پاس و چې مې واړولې سترګې کله شاته و نږدې یوه بوډۍ ولاړه ماته پر زړو چاودلو شونډو یې مسکا وه پوهېدلې په خبره باندې دا وه راته ویې ویل ځوانه ځان خبر کړه د دې دنګو غرو له شانه ځان خبر کړه دلته باز د خلکو خوش بلبلې هېر دی تر شپېلۍ د تور توپک زړه راکشون ډېر دی که دا غواړې چې دې پیغله درته خاندي نو بیا ورکړه دا شپېلۍ پر توپک باندې.
درویش صاحب په دې نظم کې چې مثلا یو ځوان شپېلۍ وایي خدای وایي چې زما په شپېلۍ وهلو سره هم یوه پیغله زما خواته نه راګوري خو د یوه ځوان د یو بل ښکاري ځوان خواته چې توپک یې په اوږه دی له هغه سره ملګری کېږي آیا په دې کې زموږ د دې جنګ ځپلې ټولنې انځور نه دی وړاندې سوی چې مثلا څوک د مینې د شپېلۍ خواته نه راځي خو د توپک خواته ډېر رامات دی؟
نو دمر استاسو ته دا عمر وینو چې د دې څومره وختونو سره چې دنیا مړ شوی تاسو ډېر ښه توپک چلوي او دغه توپک موږ دا خصوصا په دې اوس دېرش کاله دوران کې تباه کړي وو ځکه چې دا زموږ په دا نظام چې داسې یو شی راغلی دی چې هغه دا توپک خوښونه نو دغه شي ته د اشاره کولو یو کوشش دی چې موږ په دې معاشره کې که نر دی که ښځه ده هغه تر هر څه زیات دا توپک خوښوي چې دا وخت ما خیال چې ډېره ګټوره خبره نه ده ځکه چې د دې توپک علاوه نورې هم لارې شته ډېرې طریقې شته ډېرې خبرې شته چې موږ په کار ده چې هغه خپل کړو یو زمانه به داسې وه چې شاید چې دغه توپک به ډېر څه کولی شو او اوس چې موږ په کم دور کې اوسېږو په کمه زمانه کې اوسېږو هغه نو دغه توپک خو دغه قلم یا دا کتاب دا په زرهاو واره زیات زورور دی زیات تکړه دی
دریو صاحب اوس په نړۍ کې د علم او د قلم سیالي ده نو موږ څنګه کولای شو چې مثلا زموږ ټولنه موږ له توپک سره د لمینه څخه زړه تور کړو او له قلم او له کتاب سره مینه پیدا کړو
خبره دا چې دا توپک خو خپل په خپل ځای واقع کوي او دا قلم او دا کتاب د هر توپک شاته چې هغه توپک بیا خپل نقشه سموي هغه ستاسو دښمن وي چې کله د توپک وشاته قلم او کتاب نه وي هغه بیا ځان ولي هغه خپل نقشه سم نه ولي نو موږ به د خپل بهادوري د زړورتیا مردانه چې دا په سمندر لا وکړي موږ دا وایو چې دغه شیشاته علم پوهه عقل دا چې راسي نو دا به ګټور ثابت شي او هغه شاید چې دغه حالات داسې دي چې موږ راویښ کړي اوس چې موږ ګورو تاسو موږ تاسو ګورو چې خلکو کې یو ډول لیوالتیا د تعلیم دپاره د زده کړې دپاره که څه هم خلک لګیا دي چې سکولونه راوسوځي او عمر ودې ته پرېنږ دي او د دې باوجود په دغه ساده خلکو کې په دا غرونو کې په دا رغونو کې په دا کوژدیو کې په دا خیمو کې داسې خلک د مور پلار د هغو دا اوس ارمان دی چې د دې اولادونه کلونی دی کزامن دی چې هغه تعلیم وکړي اوس دغه شی د دې دیش کاله مخکې او په دې یو سال کې په دې کې بیخي ډېر یو زیات فرق راغلی دی او زه وایم چې موږ دغه ټولو جنګو دربدریو د دې هر څه یوه ډېر لویه مانوي ګټه چې ده هغه دغه خواهش دی نو زه په خپله دغه شی ډېر لویه ګټه بولم او دې ته ډېر هیله لرم په راتلونکي کې چې دا زموږ قوم هم کتاب خپل کې هم با کلام خپل کې او دغه قوم کدا خپل کلام او کتاب د خپل توپک شاته کوشش وو بیا ان شاء الله د دنیا په اغازم ترینو قومو کې به دا کم شاو ان شاء الله
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د نړۍ د پوهنې په تاریخ کې شاید ترګردو مهم کتاب بوتیقاوی دغه کتاب ارسطو لیکلی دی ارسطو یو مفکر او فیلسوف وو او د مفکر او فیلسوف یو خصوصیت دا وی چې خبرې سره تړلې او سیستماتیکې وي د ارسطو په ادبي نظریو هم هغه وخت شپوهیدای شو چې د ده د فکر د نورو اړخونو په باره کې یو څه تصور ولرو د رادیو ادبي قاموس د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی د ارسطو په ژوند آثارو او علمي هڅو څو خبرې کوي د ارسطو په ادبي نظریه مشخصه خبرې به په بلونه کې اوري
ارسطو د یونان یو ډیر ستر عالم دی چې د مسیح د زیږیدونه درې سو څلور اتیا کاله مخکې په مقدونیا کې زیږیدلی دی
د یونان په شمال کې
د یونان په شمال کې اوس مقدونیا په خپله یو مملکت دی په ولس کلنۍ دی لاړه د پلاتون شاګرد شو مګر چون ډېر ښه استعداد یې درلود نو ډېر زر د تقریبا د استاذۍ درجې ته ورسېده یعنې د هغو کسانو د جملې نه و چې کله به چې شاګردان ستونزې لرلې ده ته به راجع کېدل
ما اورېدلی دی وایي افلاطون به ورته ویل چې مجسم عقل دی ارسطو
ارسطو ته مجسم عقل ویل نو په دغه وخت کې د په لیکلم شروع وکړله او د ده اثارو اوله برخه د استاذ د تاثیر لاندې د ډایلوګونو په شکل باندې دي لکه پلاتون چې ډایلوګونه لیکل بیا دا غې نه وروسته دا کار د په اکاډمۍ کې وکړه په اکاډمۍ کې د استاذۍ درجې ته ورسېده او حتی دا امید ورته پیدا شو چې د استاذ نه وروسته به دی د اکاډمۍ مشر شي مګر ده یوه ستونزه درلودله هغه دا وه چې دی د مقدونیې وه او یعنې د اتن نه وه او په اتن کې به چې څوک د اتن نه وو هغوی د ملکیت حق نه درلوده نه یوازې د ملکیت حق نه درلوده د ډېر درناوی حاکم نه لاره
استاد من دی اصلا په مجموع کې په یونانی کلچر کې آتن چې د دې تهذیب او تمدن او فرهنګ مرکز یو قسم دی لری سیمو خلکو ته به بربر او واشی او ویل په درنه سرګنه ورته کتل دغه عامل به هم وکړي
همدغه عامل همدغه چې نور ته د ملکیت حق نه ورکوه او ارستو ته د زمينه مساعده نشو چې دلته د استاد په ځای استاد شي نو بیا دغه نو وروسته د یو څه سفرونه وکړل په نور ځای باندې وګرځید د مقدونی اسکندر سره ملګری شو د هغه سره فارس خواته سفر وکړ
اول دیغه استاد نو
دی استاد نو د اسکندر د پلار سره راشه درشه درلودل مګر د مقدونی اسکندر مستقیم استاد نه وو مګر د هر چا استاد
وو استاد من لیدا خو بری تاریخونو کې دا خبره بیا کیږي چې فلیپ د اسکندر پلار دی راوغشت او چې ول چې د مازوی تربیه کړه البته دا ویل کیږي چې اسکندر ډیر څور نزد نه کړل خوب استاد ویل کیږي څنګه دا موضوع څنګه ده
د هر چا استاد او د خپل اسکندر هم د سره څزده کړی کړی دی مګر د سه استاد نه و چې اسکندر ور سره د سر تر مخامه پورې ناست او د دنه منظم زده کړې کړي بیا د اسکندر سره په سفر کې هم د ډیر څاغته ور زده کړې دي د اسکندر استاد په دې کې شک نشته مګر د سه نه چې اسکندر د تربیه کړې او د روزلې خصوصا چې د اسکندر پلار ډیر زر مړ شو د اسکندر مور دغه تربیه په لاس کې واخیسته د اسکندر سره د په سفرونو لاړ په دې سفرونو کې هم د یو څه آثار ولیکل او بیا ورسته د پخپلا د لیکې په نام باندې یا د لیسې په نام باندې یو مکتب یو مدرسه جوړ کړله چې پاره کې به د درس ورکاوه او دا درس د سوي چې دوه برخې درلودلې
هغه خو په اتن کې و
باتن کې و دوه برخې درلودلې یو برخه د سر د خوانه و چې خاص درسونه وو چې ارستو خپل خاص شاګردان ته درس ورکاوه او استاد به مخ کې او شاګردان به پس کې زیدل او په موضوعات باندې خبرې کولې نو دوی د گرزنده فلسفانو په نام باندې مشهور شول
په اسلامي حکمت او فلسفه کې یو ډله دغه مشایون وای لکه ابن سینا لکه فارابی او دا خلک دغه مشایون نو دا کلمه به هم د گرزنده سره ارتباط لري
دا کلمه هم د گرزنده سره ارتباط لري چې په
ارسطو ته اشاره ده
ارسطو اشاره ده چې په دی په گرزیدل باندې د گرزیدل په خبره کول سره باسي کاوه
دا د ارسطو عادتو چې
گرزیدو او دویمه برخه د دوی د درس عام درسونه وو چې پس له غرمې به هر چا به چې غوښتل لیسې ته به راتلل او دلته به ارستو ورته خبرې کولې دوی به د ارستو خبرو ته غوږ نیوه او د هغه د درسونو نه به یې استفاده کوله نو یو عام درسونه وو د ټولو خلکو دپاره او یو خاص درسونه د شاګردانو دپاره وو دلته هم د ډېر زیات کتابونه ولیکل په مجموع کې د ارستو تولیدات بیخي زیات دي مونږ ته چې څه رارسېدلې یوه ډېره کمه برخه رارسېدلې ده داسې ویل کېږي چې د ده لیکنې په پوستکو باندې لیکل شوې وي او د چې مرکیده خپل ټول آثار یو شاته په وصیت باندې پری خودل هغه د آثار وخت سره په خپل کور کې ځای په ځای کړل او په سونو کلمینه د آثار ایرو نو کله چې د روم تمدن و د وکړله تصادفي دغه کور چا واخیسته او په دې کې البته د کیسه مشهور چې راست خپل آثار جاته تاریخ مو د دې کور تاریخ مشهور نه د چا چې د کور واخیسته هغه دلته د پوستکی پیدا کړو پوه شو چې دا د ارستو اثر دی او دغه په پرول کې هڅه وکړله نو فقط کې د ارستو اثر مونږ ته د ارستو د مرګ نه ډیر وروسته رسیدلی دی په داسې حال کې د ارستو تعلیمات د په ژوند باندې هم ترې واحد خبره شوی وو او کوم اثر چې مونږ ته رسیدلی ډیر کم دی د ارستو برخورد د پوهې سره یو خاص برخورد دی هغه د پوخي د ار اړخ سره تماس نیسی
ځینی خلک وای وای د لرغونی یونان دایره المعرفه ارستو منظور دی دا د لار اړخه چې په وخت کې چې څه پوه هوا لټول سره د دلچسپی و
د ټول سره د دلچسپی و او په ټول باندې د کار کړی دی نو د ټول علوم یعنی هغه څه چې د واقعیتونو د پویدل په برخه کې موږ سره مرسته کوي د ټول په وخت د فلسفه په نام باندې سر راجمه کېدل او د فلسفه په درې برخو ویشله یو
یعنی پوها په مجموع کې
پوها په مجموع کې په درې برخو ویشله یو برخه تیوري پوها وا چې هغه ته اپیستمي ویل او اپیستمي د پیخو او پدیدو د الاتونو لټونه کوله
د اپیستمولوژي چې وسورته وایو د لمدي کلمې جوړه ده
د اپیستمي نه راغله ده چې په دې کې طبيعي علوم او ریاضيات شامل وو بیا د تر څنګه عملی علوم چې په هغه کې د خوشحالي او د نیکمرغۍ لټونه و یعنی چې زمونږ عالمانو چې کوم چېشته تدبیر منزل او سیاست المدینه ویل دي هغه په دې عملی علوم کې راځي
په اسلامی حکمت کې ادب کې وی صلا ده عملی حکمت ورته وایي دا مغه ته اشاره ده
او دریم برخه بیا د ادب او هنر برخه ده. ادب او هنر ځکه وایم چې د یو کلمه استعمالی پویتیکا چې د دې لغوي معنا پیدا کول جوړول بالفعل ایجادول دي. نو ټول هغه څه چې ایجادات ور پورې ارتباط لري هغه په پویتیکا کې شاملېږي. پویتیکا نه عربانو بوتیقا جوړه کړې او د ارسطو یو کتاب هم د همدا پویتیکا په نام باندې چې طبعا په عربي کې په بوتیقا باندې ترجمه شوی دی. او د پویتیکا وسیله چې ده تر ټولو مهمه وسیله هغه تخنی ده. تخنی یعنی د کار کولو چل.
د تخنی لفظ یونانی لفظ دی.
تخنی لفظ یونانی لفظ دی چې د کار کولو چل ته ویل او د دې نه بیا موږ تخنیک اخیستی دی.
استاد منلی یو معترضه جمله ډیر اوسني اکاډمیک علمي اصطلاحات لکه انرژي ډیر نور چې ګورې د ارسطو له کتابونو له اثارو سره تعلق لري دی په دې علمي اصطلاحاتو په وضع کې لکه چې ډیر لوی ماهر و.
دی د علومو پلار دی. د ارسطو او سقراط هغه درې کسان دي چې د غربي علومو تهداب د دوی په اثارو باندې ایښودل شوی دی او تقریبا دولس دیارلس پیړۍ غربیانو همدغه د دوی تولیدات ژولي دي. نوې څې پې نه دي ور ایجاد کړي او دغه بیا د رنسانس په وخت کې یعنی د اروپا د علمي بیا ژوندي کېدلو په وخت کې طبعا د همدغه بنسټ په تعقیب د نوو علومو د ایجاد لاره پرانیستل شوه او د دې دپاره چې کلمات جوړېدل طبعا د هماغه کومې ژبې چې د دوی دپاره مهمې ژبې وې یوناني او لاتیني د هغې نه دوی کار واخیسته چې زمونږ د نن ورځې د علومو ډېره زیاته برخه د یوناني او لاتیني نه یعنی حداقل د فقه اللغې د لحاظه د هغې نه سرچینه اخلي. لکه تاسو چې انرژي وویله انرژي د انرګیا نه راغلې ده او انرګیا د ارګ نه راغلې. ارګ په یوناني کې کار ته وایي یعنی د کار توان. تخنیک مونږ وایي تخنیک د تخنی نه راغلی. تخنی د یو کار د اجرا کولو چل چې دا غنه موږ تخنیک راځي دی. نو بیرته راځو تخنی ته چې تخنی د تولید وسایل دي. تولید یعنی د ایجاد وسایل دي
لکه منصور دي لکه بیل شو لکه لور
لکه بیل لور او په عین زمان کې بلاغت او فصاحت ځکه چې دغه د خبرو د ایجاد وسایل دي.
په ادبیاتو کې لکه اوس چې موږ وایو بدیعي صنعتونه د له تخنی نه یا د ادبیاتو د کار له وسایلو نه همدغسې یو مفهوم په ذهن کې و.
دا یوه برخه ده د ادبي صنعتونه. ارسطو په خپل کتاب ریتوریقا کې چې ډیر مشهور نه دی په اسلامي نړۍ کې مګر په غربي نړۍ کې ډیر اساسي کتاب دی حتی کېدای شي تر بوتیقه مخکې مقام ولري.
د ریتوریقا کتاب خو د وینا چلونه ډیر معرفي کوي چې او دا خو په اروپایي کلچر کې په یوناني کلچر کې خصوصا دا ویناوی کول په بازار کې په لکه خپل ارسطو په لسیوم کې همدا کار کوو. دا خو نو د غوله کلچر سره له هغه ژوند سره ډیر تعلق درلود. شاید په اسلامي دنیا کې په دې خاطر هم ډیر توجه نه ورته سوي.
په هر ځای کې ورته توجه شوې ده مګر دومره توجه ورته ځکنده شوې چې د یونان یا خصوصا د اتن اساس اجتماعي اساس د دیموکراسۍ په اساس و. یعنی چې خلکو حکومت اداره کاوه او د دې لپاره چې خلک حکومت اداره کې باید چې یو بل سره قانع کړي. د قناعت ورکولو یوازینۍ لار خبرې دي او په خبرو کې د بلاغت هغه اصول دي چې وکړی شي چې یو چاپ یو څوک د تاثیر لاندې راولي. کله چې پلاتون وایي چې شاعران باید د فاضله مدینې نه وویستل شي پلاتون د ارسطو استاد دی. د هغه معنا دا نه ده چې شاعران بد خلک دي. د هغه معنا دا ده چې شاعران دومره ماهر دي د کلماتو په خوځولو راخوځولو کې چې کېدای شي چې د فاضله مدینې خلکو ته وران لارې وخیي. مګر ارسطو بیا دغه لارې چې د خلکو په اثارو باندې یا د خلکو په اذهانو باندې اثر غورځولی شي هغه یې تسجیل او تنظیم کړلې چې د بوتیقا او د ریتوریقا شکل ورکړ. علاوه د دې نه د فزیک په برخه کې یا د طبیعت په برخه کې ځینې کتابونه ولیکل. د حیواناتو د ژوند په باره کې یو لړ کتابونه ولیکل. ارغنون د منطق په باره کې و. نو بیل بیل ساحې د ژوند مطالعه کړلې. حتی تر دې حده د نظر پر اخیره سیدله چې کومه ورځ د غره ته ختلی و او په غره کې د بحری حیواناتو سپی مندلی وی نو ده ده مقوله را ویستله چه هاگه زی که چنن غر ده پخوا بحر رو ده هاگه تیوری ده چه محصر جلوجی پا همده اساس منده ولانه ده یا ده بلا دیر مشهور خبره چه سلی دو واری پا یو سین که نلان بی
ده خبره تر ده مخنوه سبه؟
ده مشهور کرده ده ده هم هماغه خبره ده چه د طبیعت مشاهده ته ډیر زیات اهمیت ورکوي
او یو دغه ډلبندي باندې چې ډیر تاکید کوي د علومو په منځ کې بیا د علومو د فصلونو ترمنځ دا خپل د اوسني علم لپاره ډیره بنیادی خبره ده
دا د علم لپاره بنیادی خبره ځکه ده چې انسان ته ټول طبیعت په مخ کې پروت دی ټول طبیعت په یو ځای دی نشي راخستلی که د ټول طبیعت یو برخه راخلي په دې برخه کې هر څه راځي مګر که د ټول طبیعت یو برخه دی انتخابي او د دې انتخاب لپاره د اصول ټاکي نو کېدای شي متجانس شیان سره راواخلي او په هغې باندې فکر وکړي نو د فکر د پرمختګ لپاره دا کار ډیر ضرور دی ده دا کار په د علوم په برخه کې کړی دی ده دا کار د حیواناتو په برخه کې کړی دی د حیواناتو تقسیم چې موږ اوس لرو د فقاري او غیر فقاري او د تقسیمات دا ټول د ارستو پورې رسیږي
او ده دا کار په ادبیاتو په هنرونو کې کړی دی
دا کار په ادبیاتو په هنرونو کې کړی دی
فرمان اوردونکو د ازادي راډیوي مجله مو واوري ده همدا شپه مو خبر ترلاسه کړ چې په کابل څو توغندي لګیدلې دي زموږ همکار په کابل کې د ټلیفون په خط کې دی بل مهرباني وکړئ وایي چې دا توغندي چیرې لګیدلې او څه مرګ ژوبلې ماړول کنه
مننه نوري سبا بل نن سهار شپګنی مې بجې یو ځل بیا په کابل خار باندې د توغندۍ حمله شوې ده یو امنیتي چارواکي چې د نوم له خودلې ډډه کوله ویل چې یو توغندۍ ارکته سیرمه پرې وتلې ده خو د اوخت زیان په اړه معلومات نه لري خو د کابل د امنیت قومندانې مرسیال خلیل د سیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا توغندۍ د کابل جنوب څخه د بنهسار او د یغدان لسیم څخه توغول شوی یوه د قول حشمت خان په سیمه کې پریوتل چې تلفات نه لري او بل په خار کې پریوتل ده وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه غسه او د دې ډلې وان ویل دي چې دوی د ارګ په معنی باندې سلور توغندۍ وشتلې د خو امنیتي چارواکو دا خبره رد کړه ده د امنیت قومندانۍ مرسل دا هم ویل چې دوی د بنهسار او د یغدان په سیمه کې عملیات پیل کړي دي سو د نور ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي
د توغندۍ کوم خسارات نور نه دی اړولي چارواکو څنګه دی ویلي
تر سپوره امنیتی چارواکو د اوختو زیانونو یا دا چې د توغندیو حمله کوم مرګ ژوبلا عامو خلکو ته یا نور خلکو ته اړولې تر سپوره په دې ارتباط کوم معلومات نه دی ورکړي
بلې له تاسو نه مننه د ازادي راډیو قدر منور دن کوه مور د چپ کابل باندې بیا د توغندیو حمله شوې ده د توغندیو کوم ځانی تلفات نه دی اړولې زموږ په نور خبرونو کې به په دې اړه بیا هم په تفصیل ووري قدر حبیب سړو تر غلې او بل یو ساته د ری خبرونه وړاندې کوي مهرباني وکړئ
بله تشکر میکنم از شما آقای نوری شنونده عزیز خدمت